په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل یو ساعته خبری خبرونه از فریبا زاهر درته وړاندې کوم. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مسؤلینو څرګندونې په دې خبرونه کې اوریدای سي چې وایي پر دې وزارت فساد په تړاو تورونو د ارزولو لپاره یوه کمیټه ټاکل سوې او څېړنې پیل سوې دي. په هند کې به د افغان محصلینو ستونزې هم درسره شریکې کړو او د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د محدودیتونو له کموالي سره یو ځل بیا له کابل نړیوالې الوتنې پیل سوې. که وخت وو په دې خبرونه کې به نور راپورونه هم واوري، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. امنیتي چارواکي وایي په جوزجان ولایت کې د سړک غاړې ته د ایښودل سوي ماین چاودنې په نتیجه کې شپږ ملکیان وژل سوي دي. د کندهار ولایت امنیه قومندانۍ وایي د نړیوال ځواکونو په هوایي حمله کې د طالبانو اولس جګړه ماران وژل سوي دي. او د ترکیې دفاع وزارت وایي د ایران د پولې لخوا د ډزو په نتیجه کې یو ترکی سرتیر وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. بشپړه خبرونه. امنیتي چارواکي وایي په جوزجان ولایت کې د سړک غاړې ته د ایښودل سوي ماین چاودنې په نتیجه کې شپږ ملکیان وژل سوي دي. 209 شاهین قلي اردو وایي دا پیښه پرون غرمه وسوه. د دې قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی نن د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې داسې وویل:
عصر روز گذشته در قریه فروقلی
دیوای پرون غرمه یو رکشا چې و ملکیان پکښ سپارو پر سړک د طالبانو پر شخصي ماین وخته چې له بده مرغه په نتیجه کې شپږ ملکیان وژل سول او یو کس ټپي سو.
زنان و کودکان می باشد شهید شدن و یک نفر دیگه هم
د شاهین قلی اردو ویان دا پیشه د طالبانو کار بللی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندهار ولایت امنیه قومندانۍ وایي د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د طالبانو اولس جګړه ماران وژل سوي دي. د کندهار د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر نن د چهارشنبې په ورځ یوه خبر پاڼه خپره کړې چې وایي د نړیوالو ځواکونو هوایي حمله پرون ماښام داسې مهال وسوه چې د طالبانو ډلې غوښتل د خاکریز ولسوالۍ په داروق سیمه کې پر امنیتي پوستو حمله وکړي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې په هوایي حمله کې اولس سخت دریځ وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. همداراز په خبر پاڼه کې ویل سوي چې په دې حمله کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه تللي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو غلو د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند د ځینو ښوونکو د څو میاشتو معاشونه غلا کړي او تښتولي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تیره ورځ د کابل جلال آباد په لویه لاره د ګمرک په ساحه کې سوې چې په تړاو یې درې کسان نیول سوي دي. ښاغلي خوږیاڼي که څه هم د تښتول سویو معاشونو د پیښو د پیسو د اندازه ونه ښوده، خو د ننګرهار د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې تښتول سوي پیسې د ښوونکو د څو میاشتو معاشونه و چې په خبره یې شاوخوا یو میلیون افغانۍ کېدي. تر درې میاشتې وروسته وقفې وروسته لومړی ځل پرواز نن د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې کښېناست. د ترکیې نړیوال هوایي شرکت نن 350 مسافر کابل ته انتقال کړل، خو د افغانستان د هوایي چلند ادارې ویان محمد نعیم صالحی نن د دغو پروازونو د بیرته پیلېدو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
و ما امروز شاهد یک پرواز بین المللی بودیم که
د یوای نن ترکیش هوایی شرکت له ترکیه څخه کابل ته د سهار پر اوو بجو نړیوال پرواز درلود. په دې پرواز کې درې نیم سو مسافر له استانبول کابل ته انتقال شول. سبا هم امارات هوایی شرکت یو پرواز لري. په دې اساس به کابل ته نړیوال پروازونه پیل سي. د شاغلی صالحی په وینا د ایران ماهان هوایی شرکت هم د چمتووالي اعلان کړی چې د ایران او افغانستان ترمنځ به پروازونه پیل کړي. د ترکیې دفاع وزارت وایي چې د ایران د پولې لخوا د ډزو په نتیجه کې یو ترکی سرتیر وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې چې د جون په 24مه نیټه خپره سوې ده نه دي راغلي چې پر سرتیرو یې چا ډزې کړې دي. اعلامیه وایي چې ترکیې ځواکونو د پولې په غرونو کې کشفي ماموریت پر مخ وړ چې ورباندې حمله وسوه. ترکیې ځواکونه له لسیزو راهیسې له سوریه او عراق سره پر پوله د کردستان کارګر ګوند له سخت دریځو سره په جګړه بوخت. د ترکیه د کورنۍ چارو وزیر سلیمان سویلو د جون میاشتې په 9مه نیټه ویلي و چې ترکیه له ایران سره پر پوله دیوال جوړوي او د بشپړېدو په حال کې دی. سویلو وویل چې د دیوال جوړولو کار د امنیت ټینګولو په هدف دی چې د کردستان کارګر ګوند سخت دریځو او له ایرانه د قاچاق وړونکو مخه ونیول سي. د تهران پولیس وایي درې کسان یې نیولي چې هڅه یې کوله د انسټاګرام ټولنیزې شبکې له لارې نوي زیږېدلي کوچنیان وپلوري. د تهران د پولیسو مشر حسین رحیمي د سې شنبې په ورځ وویل چې له درو کسانو سره یې یو شل ورځنی او بل دوه میاشتنی کوچنیان موندلي دي. د ده په وینا دغو کسانو ادعا کړې چې دوی دا کوچنیان له بېوزلو کورنیو پیرلي وو. پولیسو ویلي چې نوي زیږېدلي کوچنیان د دولتي خدماتو ادارې ته سپارل سوي او مور او پلار یې پیژندل سوي دي. رحیمي وویل چې پولیسو په وروستیو ورځو کې ګڼ شکایتونه ترلاسه کړل چې هغه کسان باید ونیسي چې په آنلاین بازار کې د کوچنیانو په پیر او پلور کې لاس لري. پر څلورو ورځو او په څلورو ورځو کې یو نارینه او څلور ښځې نیول سوي دي چې پر دوی تور دی چې د بېوزلو میندو د روغتونو پیسې یې پرې کړې او د هغوی کوچنیان یې ورڅخه اخیستي دي. او د اوکراین په لویدیځ کې د توپان او باران په نتیجه کې درې کسان مړه سوي او سلګونو نور خپلو کورو پرېښودو ته اړ سوي دي. د اوکراین په ختیځ کې یو شمېر سیمې د سیل تر اوبو لاندې سوي او دغو سیمو ته مواصلاتي لارې تړل سوي دي. د اوکراین صدراعظم دینیس شمایال او د کورنۍ چارو وزیر ارسن اواکوف نن زیانمنو سویو سیمو ته ورغلل. ویل کېږي چې د سیل په نتیجه کې په 178 کلیو کې تر 15,000 زیاتې استوګنځایونه له منځه تللي دي. د اوکراین د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې اوکراینی سرتیري له څلورو هلیکوپترونو سره په سیلاب ځپلو سیمو کې ګمارل سوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. د افغانستان د امیروختي وزارت وایي په دې وزارت کې د فساد په اړه د غیر موثق راپورونو خپرېدل به د بهرنیو مرستو د کمیدو سبب سي. د دې وزارت ویان اکمل سمسور.
کمیته در داخل وزارت ساخته شده و موضوع را پیگیری میکنه. این کمیته امروز رفته به استاک مرکزی تا ما به درستی را بررسی کنیم قضیه را.
په هند کې د یو افغان محصل له ځان وژلو وروسته په دې هیواد کې میشت محصلان وایي ډېری ستونزې لري او د کرونا ویروس له کبله یې د زده کړو او ازموینو بهیر اغېزمن سوی دی. یو افغان محصل اسماعیل عربزی.
دغه داخلي کال کوم محصلین چې دي دوی امتحان نامعلوم دی، سرنوشت نه دی معلوم، او د قرار د بورسیې د پیسو کېدای شي د جولای د میاشت نه بعد هغوی پیسې بند کړي. هر کال خو دغسې کوي. سږ کال که چېرته سفارت دې توجه ونه کړي نو دا هلکان غریبانان په غټ مشکل کې واقع دي.
د کورونا ویروس د خبرېدو له امله د محدودیتونو له کموالي سره یو ځل بیا له کابله نړیوالې الوتنې پیل سوې. د افغانستان د هوایي چلند ملکي ادارې ویان محمد نعیم صالحي.
نړیوال پرواز شاهدانو ترکش هوایی شرکت نن سهار او بجه کابل ته پرواز درلود. په دغه پرواز کې 350 تنه مسافر له استانبول څخه کابل ته راغلل.
نور راپورونه هم سته او په دوهم نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. بشري حقونه او ژوند په شیبو کې اورېدو ته لازده ویډیو سره پاتې سئ. ورزو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د امیروختي وزارت وایي په دې وزارت کې د فساد په اړه د غیر موثق راپورونو خپرېدل به د بهرنیو مرستو د کمیدو سبب سي. د دې وزارت مسؤولان وایي چې په روغتیا وزارت کې د فساد د ترسره شوو راپورونو په اړه څېړنه پیل سوې ده او ژر به یې پایلې له خلکو سره شریک سي. بلخوا د پژواک خبري اژانس مسؤولین وایي کره اسناد لري چې ښیي پاکستان ته د تنفس مصنوعي دستګاه وي چې د امیروختي وزارت ملکیت او قاچاق سوي دي. امید زهیر مل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د فساد تر سیوري لاندې کورونا وایرس سره مبارزه که څه هم دا هیواد د کورونا وبا له سخت پړاو تیریږي او رستربلې پکې په دې ویروس دخته کسانو شمیر هم مخ په ډیریدو دی. تازه له دې ویروس سره د مبارزې لپاره په ځانګړي شویو امکاناتو کې د پراخ فساد راپورونه ورکول کیږي. پرون د افغانستان لوی څارنوالۍ د امیروختي وزارت د ګودام یو کارکونکی د 80,000 امریکایي ډالر رشوت اخیستو په تور لاس په لاس ونیو. په دې وزارت د اکسیجن اخیستو د مصنوعي آلاتو د غلا تور هم پورې شوی دی. خو اوس د وزارت چارواکي د دې دواړو موضوعاتو په اړه د څېړنو له پیل خبر ورکوي. د امیروختي وزارت ویان اکمل سمسور د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د فساد په اړه شوې داوی څېړي.
کمیته در داخل وزارت ساخته شوه او موضوع را پیګيري میکنه.
په وزارت کې د نن یو کمیټه جوړه شوې ده. کمیټه نن ګودام ته تللې چې دا موضوع وڅېړي. دا راپور په اړه چې پژواک خپور کړي باید وایم چې موږ ته هیڅ وخت 2 دزګاوی نه دی راکړي. یوازې څلور دانی راکړي چې دوی د کندهار د کورونا وایروس د مبارزې او دوی د هرات له کورونا سره د مبارزه روختون کړي.
خانه کووید 19 هرات موجود هست.
خود پښواک خبری اژانس مشر دانش کډوخیل چې پاکستان ته د وینټیلاتورونو د قاچاق پاړه راپور خپور کړی وای، کافی اسناد شته چې وخی د تنفسیالي قاچاق شوی دی.
منګه کافی اسناد لرو سه متاسفانه دا کم وینټیلاتورونه چې افغانستان سره مرسته سوي د په صحیح شکل لمړی سب سوي نه دي، او دا په اصطلاح وستل سوي دي. اما موږ نور ډیر کافی اسناد لرو سه دا ثابت کو سه دا غستون زستا.
دا په داسې حال کې دا چې دی موضوع ته په خبرګون کې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د تنفس مصنوعي آلی نه دی قاچاق شوی، وګ مو وساتي او په پښو پسې مزغلې. په افغانستان کې داسې مال له کورونا سره د مبارزې لپاره په ځانګړي شوی او امکاناتو کې د فساد راپورونه خبريږي چې یوازې تیرو سلیر وسو ساعتونو کې په دې وایروس 204 ډیر شتنه نوې اخته شوې دي. په دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا وایروس دغته کسانو شمیر 9015 ته ورسید، چې له دې شمیر 9009 شپېته رغېدلي او 609 ډیر مړ شوي دي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت پورې تړل شوي تورونو په اړه مو راپور واورېده. اوس به ورسو هند ته، چیرې چې افغان محصلان د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په هند کې د یو افغان محصل له ځان وژلو وروسته په دې هیواد کې میشت محصلان وایي چې ډېرې ستونزې لري او د کورونا وایروس له کبله یې د زده کړو او ازموینو بهیر اغېزمن سوی دی. د شکی په نوم د یو افغان محصل مړی به چې تېره اونۍ یې په نامعلومو وجه ځان وژلی و سبا افغانستان ته راوړل سي. په هند کې د افغانستان سفارت په ځلونو ویلي چې د محصل نو د ستونزو غم خوري. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
په هند کې میشت افغان محصلان د زده کړو او اوسېدو له شرایطو شکایت لري او وایي چې ستونزې وروسته له دې لا ډېرې شوې چې کووید 19 ناروغي په هند کې خپره شوه. افغان محصلان وایي په هند کې د مارچ په میاشت کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د بندیزونو په موده کې د خوراکي موادو د کموالي په شمول یې راز راز ستونزې لرلې. دوی وایي اوس چې بندیزونه نرم شوي، لوی اندېښنه یې دا ده چې د ازموینو برخلیک څرګند نه دی او ویره لري چې په همدې نامعلوم حالت کې به په راتلونکو ورځو کې بورسیه پرې قطع شي. د هند په ګجرات ایالت کې د ټکنالوژۍ د پوهنتون محصل اسماعیل عربزی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل،
دغه د اخیری کال کم محصلین چې دي دوی امتحان نامعلوم دی، سرنوشت نه دی معلوم، امتحان نامعلوم دی او د قرار د بورسیه د پیسو په جولای میاشت کې کیدای شي د جولای د میاشت نه بعد هغوی پیسې بند کړي. هر کال خو دغه سې کوي، سږ کال که چیرته سفارت دې توجه ونه کړي نو دا لکان غریبان په غټ مشکل کې واقع دي. نه د امتحان تاریخ معلوم دی، د تلو او د تللو او نه تللو فیصله نشي کولی او ور امتحان ته پاتې دومره وخت نه دومره کووید 19 ناروغي تیره شوه، دا لاکډاون تیر شو، دوی همدلته پراته وو نو دوی نه دي تللي امتحانونو ته. په تمه دي اوس پورې دوی امتحانونه نامعلوم دي. نو سفارت کې په دې اړه حد اقل د آی سی سی آر چې هغه د بورسی مرکز د هغوی سره خبرې کوي چې هل دې لکانو باندې پیسې بندې نه کوي، یا حد اقل هماغه د آی سی سی آر والا د یونیورسټین سره خبرې کوي چې دوی ته یو حل لار راوباسي. ځکه دلته په هند کې هم داخل کې زیاتره یونیورسټینو د لاسټ ایئر شاګردانو ته ماس پروموشن ورکړلو او د تیر ریزلټ په اساس باندې هغوی کامیاب کړل او نمرې ورته ورکړلې، نو که داسې یو حل لار ورته راوباسل شي.
په هند کې د افغان محصلانو ستونزو ته په وروستیو ورځو کې د یو افغان محصل له ځان وژنې وروسته توجه زیاته شوه. د شکی په نوم افغان محصل د روان جون په 14 نیټه په نامعلوم علت په احمد آباد ښار کې ځان وباشه. یو بل افغان محصل عبدالله ملک زی چې په هند کې د انجینری پوهنځي د وروستي کال محصل دی وایي د افغان محصلانو ستونزې هند ته د راتګ له لومړۍ ورځې پیدا شي. د د پوینا د افغانستان حکومت مخکې تر مخکې د هغه پوهنتون یا کالج په اړه ارزونه نوي کړي چې محصل ورمعرفي کیږي. ملک زیوی ځینې پوهنتونونه په سیمه ایزو ژبو تدریس کوي چې زده کول یې د افغان محصلانو لپاره له ستونزو خالي نه وي.
مثلا زیاتره هندي شاګردان د دوی په خپل لوکل محلي ژبه باندې خبرې کوي. مثلا مون فعلاً په ګجرات کې یاستو، مثلا دوی لوکل لینګویج مثلا ګجراتي شول او هندي خو خپل رسمي ژبه، په دوی باندې دوی درس ورکوي. نو هغه شاګرد دومره نشي کولای چې ما خپل مثلا هغه درس مثلا پوه شي. بعض شاګردان چې مثلا کیپاسيټي کومه انرژي چلري کولای شي چې پوه شي. بعض شاګردان چې دومره دغنه لري جرأت نه لري مثلا پوه شي شاید مشکلات لري ټیکنیکل نون ټیکنیکل مشکلات لري تخنیکی مشکلات لري دغه یو ستونزه ده چې دغه زیاتره شاګردانو سره دکېږي استادان دلته دیش پیسره زما په نظر دیش پیسره دوی په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي
یو شمیر افغان محصلان بیا وایي چې د افغانستان سفارت له محصلانو سره منظم تماس نه لري حال دا چې د نورو هیوادونو سفارتونه له محصلانو سره منظم رابطه ساتي او مشکلات وخت په وخت اوري
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کته بلاری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ
د کورونا وایروس د خبرېدو له عمله د محدودیتونو له کمالي سره یو ځل بیا له کابل نړیوالې الوتنې پیل شوې د افغانستان د هوایي چلن ملکی دروایي دغه نړیوالې الوتنې نن د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د ترکیش ایرلاین دی وی الوتکی پکښ نستلو سره پایل سوی په دې نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي
ل درې میاشتو زیاتو محدودیتونو وروسته د حمید کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې د ترکیش ایرلاین الوتکه راخته سوچي په کې 350 مسافر کابل ته راغلل او ورسره یو ځل بیا نړیوال پروازونه ل سره پایل سول د افغانستان د ملکی هوایی چلن ادارې ویان محمد نعیم صالحی د چهار شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل چې سبا د پنج شنبه پورز با د اماراتو هوایی شرکت یو الوتکه هم کابل ته پرواز ولري هغه وایي موږ نن د یو نړیوال پرواز شاهدانو ترکیش هوایی شرکت نن سهار 2 بجې کابل ته پرواز درلود په دغه پرواز کې 350 تنه مسافر له استانبول څخه کابل ته راغلل سبا هم د اماراتو هوایی شرکت یو الوتکه پرواز لري نو په همدې اساس نړیوال پروازونه بیا پیل شول ښاغلی صالحی وای دا د ترکیش او اماراتو د هوایی شرکتونو د پروازونو پیل و او همدا شان با کورني شرکتونه ترکیه او اماراتو ته پروازونه پیل کړي نعیم صالحی زیاتوي چې د ایران ماهان هوایی شرکت هم چمتووالی اعلان کړی چې د ایران او افغانستان ترمنځ پروازونه له سره پیل کړي د افغانستان هوایی چلن ادارې ویان وویل هندي او پاکستانی چارواکو هم ویلي دي چې او ذات اپ کتوبا د جولای په میاشت کې له افغانستان سره له سره پروازونه پیلوي کاغلی صالح زیاتوي چې دغه اداره به د هیواد په هوایی ډګرونو کې له تدابیرو سربیره د عام روغتیا وزارت روغتیایي سپارښتنې هم رعایتوي یو شمېر هغه افغانان چې بهر ته د سفر اړتیا لري د هوایی پروازونو پر پیلېدو خوشاله دي محمد ګل چې ترکیې ته د ټیکټونو اخیستو لپاره د ټیکټونو پلورنځي ته راغلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ درې نفره و چې هلته کور فامیل دی بند و د قرنټین په خاطر اوس پروازونه یې لاس زرالن د ټیکټ په 300 روپۍ دی چې بیرته راشي خپل وطن ته راشي
کله چې په نړۍ کې د کورونا وایرس په پراخېدو سو ورسره ټول نړیوال پروازونه متوقف سول د افغانستان د هوایی چلن اداره وایي چې په همدې موده کې د هوایی چلن ادارې په عوایدو کې 2 میلیارد افغانۍ کموالی راغلی او همداشان اریانا دولتي هوایی شرکت 12 میلیونه او کامیر خصوصي هوایی شرکت 40 میلیونه ډالر زیان لیدلی له هوایی شرکتونو سربیره هغه شرکتونه او کسان چې درآمد یې له هوایی صنعت سره تړلی وو ورته مالی زیان اوښتی په کابل کې د سکای مسافری شرکت مسؤول محمد عادل نوري وایي همدې شرکت ته په یاده موده کې شاوخوا 1 میلیون ډالر زیان رسیدلی هغه وایي درې میاشتې وشوې چې بهرني او کورني پروازونه لغوه سوي د قرنټین له امله تر ډېره زیان د ټیکټ پلورلو شرکتونو ته اوښتی ځکه چې هیڅ پرواز نه دی سوی د افغانستان د هوایی چلن ادارې بیان وایي چې له دې وړاندې به هره ورځ د افغانستان له هوایی فضا نه 350 پروازونه تیرېدل او هر پرواز به شاوخوا $100 افغانستان ته حق العبور ورکاو ښاغلی صالحی وایي چې اوس هره ورځ د افغانستان له هوایی حریم نه له 80 نیولې تر 50 پروازونه تیریږي چې د تیر په څیر له هر پرواز نه $100 عاید افغانستان ته راځي
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
و اوس یو بل راپور ته ورسو د تخار ولایت ځینی مدني فعالان او د ولایتي شورا یو شمیر غړي انتقاد کوي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو پر وړاندې د دولت چوپتیا ته د سبب سوي چې دغه ډله خپل مصالحانه تحرکات ته زور ورکړي او زیاتې سیمې تر خپل واک لاندې راولي. دوی وایي چې تر دې وړاندې وسلوالو طالبانو یوازې د دې ولایت د ماورای کوکچا په ولسوالیو کې فعالیت درلود، خو اوس د خپل فعالیت لمنې د طالقان شار نږدې څنډو ته راغځولې ده او د روان وضعیت خلک اندیشمن کړي دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل آریان راکوي.
که څه هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف هڅې روانې دي، خو د هیواد په شمال ختیځ تخار ولایت کې د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی دی. د تخار ولایت ځینې مدني فعالان او د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي په دې وروستیو دوه میاشتو کې د دې ولایت په ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي دي. د دې ولایت یو تن مدني فعال مجیب الرحمن قروق سایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وضعیت امنیتي راست پرسان کې در واقع چندان خوب نیست، میشود اصلا بگیم که منفی است. در
په ټوله کې امنیتي وضعیت د منلو وړ نه دی. دولت او سیمه ایز چارواکي د امنیت تامین لپاره هڅې نه کوي او له همدې امله د هرې ورځې په تیرېدو سره په تخار کې امنیتي وضعیت خرابیږي. د نوموړي ولایت یو بل مدني فعال اسد هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
ما همدا شاهدي کشته شدن سربازا هستیم. هزیات طرف هجومات
په دې ورځو کې د تخار ولایت په بیرابیل ولسوالیو کې د طالبانو بریدونه زور اخیستی او هر ورځ موږ د جګړو شاهد یو او د سیمه ایز چارواکو د بیغوری ښکارندوینه کوي چې د طالبانو په ځپلو کې پاتې راغلي دي. په ورته مهال کې د تخار د ولایتي شورا ځینې غړي هم د دې ولایت امنیتي وضعیت نازک بولي او زیاتوي چې په وار وار دغه موضوع د مرکزي حکومت له چارواکو سره شریک کړی ده، خو تر اوسه پورې ورته توجه نه ده شوې. د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي په دې اړه وویل
د یو اخر در ولایت تخار جنگ هایی که بین دولت و مخالفین مسلح تشدید یافته اکثرا درو
په دې ورسوي کې د طالبانو بریدونو زور اخیستی، ځکه په خو د جګړې کرخه د ماورای کوکچا په ولسوالیو کې وه. خو اوس د طالقان ښار نږدې څنډو ته رارسېدلې ده او دې روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي.
تشدید یافته نگرانی مردم از این ناحیه به حد زیاد شده.
خو د تخار د ولی ویان محمد جواد هجری بیا وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د وسلوالو طالبانو د ځپلو په اړه جدي اراده لري.
یک سلسله مشکلات در بعضی ولسوالیها کې از ناحیه مخالفین اونجا است.
په یو شمېر ولسوالیو کې یو سلسله امنیتي ستونزې موجود وي، خو کله چې هلته امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شول تاسې په جریان کې یاست چې موږ په نمکاب، فرخار او بهارک ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا وتنبول او له کلکې ماتې سره مخ شول. د دې ولایت مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي وایي چې د سیمه ایزو چارواکو د بېغورۍ له کبله د طالبانو د حضور سلسله د تخار ټولو ولسوالیو ته رسېدلې ده او د هرې ورځې په تیرېدو سره په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت لا کړکېچن کیږي. دوی خبرداری ورکوي که چیرې حکومت ډېر ژر د دې ولایت روان وضعیت ته پاملرنه ونه کړي نو دوی پر پراخ لاریون لاس پورې کوي. اجمل آریان، ازادي رادیو، تخار.
بیا هم د افغانستان په شمالي ولایتونو کې پاتې جو. د افغانستان په شمال کې چارواکي او خلک د ناقلانو د سلګونه زره جریبه مځکې د غصب په اړه اندېښنه لري. د ولسي جرګې استازي وایي چې تر ډیره د مځکې په بلخ، جوزجان او سرپل کې د سیمه ییزو زورواکو ناقانونه وسلوالو او د سیاسي ګوندونو د وسلوالو استازو لخوا غصب سوي دي. په دې اړه نور تفصیل مجیب حبیب ځای راکوي.
په شمال کې د محلي زورواکو ناقانونه وسلوالو دولتي چارواکو د سیاسي ګوندونو د استازو لخوا د ناقلینو د استوګنځایونو او زرګونه جریبه ځمکو د غصب مسلې اندېښنې راپارولې دي. ناقلین هغه کسان دي چې د وخت شاهي حکومتونو د پیسو په بدل کې ورته بکرو بایر یا نامزرو ځمکې ورکړي تر څو یې کرهني سي کړي. د ولسي جرګې استازي وایي چې د ناقلینو ځمکې تر ډیره په بلخ، سرپل او جوزجان ولایتونو کې غصب شوې دي. د دغه جرګې غړي ګل رحمان همدرد ازادي راډیو ته وویل چې دولتي چارواکي هم د دغو ځمکو په غصب کې شامل دي. ښاغلی همدرد وایي چې سیاسي ګوندونو ته مربوط وسلوال او دولتي چارواکي د ناقلینو د ځمکو د غصب ترڅنګ د هغوی د استوګنځي کورونه هم په خپله ولکه کې نیولي او د هغوی د مالکانو په وړاندې قومي چلند کوي. د وویل
د هغوی رټول شوي دي، د هغوی کور او ځمکې غصب شوي دي. تر اوسه پورې متاسفانه حکومت نه ده توانېدلی چې د دې خلکو دفاع وکړي. محلي چارواکي چې اکثره مقرر شوي دي په اساس یو سیاسي تفاهم دي، قومی
چې کډاران د ولسی جرګې د غړای وای چې مرکزی حکومت باید د سیمایزو زورواکۍ او قانون ماتونو ته د پای ټکی کېږدي او د اساسي قانون مطابق د ناقلینو ځمکې خپلو اصلي خاوندانو ته وسپاري. حمیدالله معیار د سرپل ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې کابو شل جرې ځمکه یې د وحدت اسلامي ګوند د یوه قمندان عنایت الله حبیبي لخوا غصب شوې ده. د ښاغلي معیار په خبره چې عنایت الله حبیبي دی او د هغه کورنۍ یې په مرګ واخلي او له همدې امله دوی اوس په سرپل کې ژوند نه کوي. عنایت الله حبیبی د سرپل د امنیت پخوانی امر او د سپیدار مانی لخوا دغه ولایت ته د نومول شوي والی مرستیال دی. هغه نه غواړي چې د ناقلینو د ځمکو په غصب کې د ځان د لاس لرلو په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د شمال زون د اراضي او ښار جوړونې ادارې مشر شیرشاه هوتک وایي چې حکومت هڅې پیل کړي ترڅو د ناقلینو غصب شوې ځمکې د زورواکو څخه بیرته راوګرځوي. د ښاغلي هوتک په خبره چې کابو 8000 جریبه دولتي او په همدې کچه شخصي ځمکه په بلخ ولایت کې د خپل سره وسلوال لخوا غصب شوې دي. هغه ویل چې په نورو شمالي ولایتونو لکه سرپل او جوزجان کې هم د دولتي ځمکو تر څنګ د ناقلینو شخصي ملکیتونه غصب شوي او ډېر ژر به یې د غاصبینو نوم لړ رسنی شي. شیرشاه هوتک زیاته کړه د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د هیواد په شمال کې د نقلینو او بزګرانو د ځمکو غصب او یا د ستونزې ته د دولت بې پامي سبب شوی ترڅو خلک د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو صحرایي محکمو ته مراجعه وکړي. د ښار جوړونې د وزارت د معلوماتو پر بنسټ چې ټول هیواد کې څه باندې 3 میلیونه جریبه ځمکه د مختلفو ډلو لخوا غصب شوې ده. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتوی که آمده ام کل تنظیمای زور است جبریز
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
دوستانو د آزادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له بجو د ماښام تر بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول هیواد کې صافه وځي او ریدلی سي. اوس په ورسو ستاسو راغلو پیغامونه ته
تاسو لا پیغامونو
زه د زازو اری په سوالی نه پاړی کیم د افغانستان د وایي مشرانو څخه هله کیږي چې زازو کې د افغاني کې کوم بیس جوړ شوی دا دولتي خدای دی وکړي هغه بیس د وایي قوا ولاندې ونیول شي ځکه چې هغه ته ډیره قوي پلان جوړ شوی دا د ختمېدلو خدای دی وکړي د وایي قوا ولاندې ونیول شي. والسلام
نومه حامد ورورا سلام مسلمان چلا ورورا ته خدای په لحاظ چور چور دی ورورا دا ځاپل ولایت کې څنګه په سایه جوړ کړی بده نو ورک سره الله بس مټرانو ټکونه چې ورورا بارانو ګر سره ګر د مټرانو درولي والا چې الله ور وخه په دې خبرې کوي انځه وین کوي زره وانه د سواختي وی زره وانه د سواختي درته غاړي زور درته غاړي والا ته وای دې کوي دې ولي دې څو سره نه کوي ورورا موږ دا غاړي دې ازاتري دې دی الله تعالی په غاړو سلام دایره ما
در روحانی در هلمن ولایت در مرکز لشکرگاه څخه دا پیغام تاسو ته فرستم چې خدای جل جلاله دې وکړي چې پر مسلو چارواکو پورې ورسوي. په هلمن کې فارغین لرو د محصولي ترکه چې کله چې د مرکز څخه یو څو بستونه تراشه نو دا بستونه هغو اشخاصو ته ورکول کیږي چې وسته ولري. نو د هلمن اصلاحي ادارې په فساد ککړ دي او هغه اشخاص ګماري چې یا کوم وسته ولري یا څنګه روپو په بدل کې هغه بس پیسې خرڅې. نو تاسو څخه اله او ارزو مې دا چې پر مسلو چارواکو پورې از ما پیغام ورسید. مننه و سلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو مننه کوم چې پیغامونه مو مشترسته ولې و تاسو کولی شئ چې بیا هم د خپل سیمو ستونزې مشترک شریک کړئ. البته ټولنیز ستونزې موږ د ځانګړو پروګرامونو لالارې د اړوند مسولینو تر غوږو پر رسو کوشش کوو چې پر هغه باندې خبرې وکړو او د چارواکو لخوا یو حل لار ورته پیدا کړو. بیا هم مننه کوم او د ازادي راډیو خبرونې تاسو هر ورځ د سهار لوو بجو د ماښام تر وبو بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوې د افم پر سلا شهر 15 صفه په ټولې واد کې اوریدلای سي. دغه ورځ کچيري د خبرونه مو تر اوسه نه را سره اوریدلې او بیا غواړي چې تکرار ووري نو د ازادي راډیو ویب سټ ته هم تلای سي په azadiradio.com یا azadiradio.org ته ورتلای سي او تاسو راپورونه او تحلیلونه لوستلای سي. د خبرونه په دوام کې یو بل راپور هم لرو او هم دوا اونیس پروګرامونه درته لرو. خو مخکې تر دې چې هغه پروګرامونه تورسو د ملالی بشیر څخه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
امنیتی چارواکی وای په جوزجان ولایت کې د سړک غاړې ته د ایشودل سوی ماین چاودنی په نتیجه کې شپږ ملکیان وژل سوي دي. د کندهار ولایت امنیه قومندانی وای د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د طالبانو ولس جګړه ماران وژل سوي دي. وسلوالو غلو د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند د ځینو ښوونکو د څو میاشتو معاشونه غلا کړي دي. تر درې میاشتې وقفې وروسته لومړی پرواز نن د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې کښېناست. د ترکیې دفاع وزارت وایي د ایران د پولې لخوا د ډزو په نتیجه کې یو ترکی سرتیری وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. د تهران پولیس وایي درې کسان یې نیولي چې هڅه یې کوله د انسټاګرام ټولنیزې شبکې له لارې نوي زیږیدلي کوچنیان وپلوري. د اوکراین په لویدیځ کې د توپان او باران په نتیجه کې درې کسان مړ سوي او سلګونو نور خپلو کورو پرېښودو ته اړ سوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د پولیسو د ظلمونو او نژادي بې عدالتۍ پر ضد اعتراض کوونکي د امریکا ضد بللي دي.
مننه کوم ملالی بشیر. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس به یو بل راپور واخلو او تر هغه وروسته به بیا اونیز پروګرامونو ته ورسو. د روسیې حکومت نن د جون 23 په دوهمه نړیواله جګړه کې د بری ورځ لمانځي. دا په داسې حال کې ده چې د رپورټونو پر اساس د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هڅه کوي چې په هغه وخت کې د ملي رایګیری په درشل کې د ځان لپاره د خلکو زیات ملاتړ خپل کړي. په روسیې کې ملي رایګیری د ولسمشر پوتین د قدرت دوام ته زمينه برابر ولای سي. نور تفصيل فرشته جلال زيره کوي.
نړیواله جګړه په 1945 میلادي کال کې د نازی جرمني ځواکونو لماتي سره پای ته ورسیده. په دوهمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بری درمنځلو لپاره پوځي پریډ او نور ځانګړي مراسم په دودیز ډول د می میاشتې په 9 تر سره کیدل. خصوصا کال د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین زړه نازړه پریکړه وکړه چې دا مراسم د جون 23 ته وځندول سي. هغه مهال په دې ورځ په جګړه کې د پخواني شوروي ځواکونو د بری لپاره پوځي پریډ شوی و. خدا مراسم د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره لایو بل اړخ هم ډیر اهمیت لري، ځکه ټاکل سوی چې د جولای په لومړۍ نیټه په روسیه کې د اساسي قانون پر تعدیل چې ډیر بحثونه یې پارول دي د خلکو رای واخیستل شي. کچېری د روسیې په اساسي قانون کې د تعدیل پلان تایید شي، ولادیمیر پوتین تبا تر 2016 میلادي کال په قدرت کې د پاتې کېدو لاره په قانوني ډول خلاص شي. دا رایګیری هم باید د اپریل په 22 شوی وای، خو د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله د جولای لومړۍ نیټې ته وځنډول سو. ولادیمیر پوتین په وروستیو دوو لسیزو کې په روسیه کې د جمهور رئیس یا صدر اعظم پر چوکۍ کار کوي. په دې موده کې هغه هڅه کړې چې د پخواني شوروي او د پخواني روسیې سمبولونه راژوندي کړي او د روسیې په خلکو کې نشنلیزم یا د ملت پالنې احساس پیاوړی کړي. د مسکو پر سر میدان به د دیارلس هیوادونو دیارلس راسکر پینزه او یا الوتکی او 200 پوځیز غروال موټر په دغه پریټ کې ګډون کوي، خو دا مراسم د کورونا ویروس د وبا تر سیوري لاندې دي. د روسیې حکومت د کورونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګولو بندیزونو په نرمولو پیل کړی، خو بیا هم هره ورځ په دغه هیواد کې په اوسط ډول 1000 نوي پیښې ثبتېږي. په روسیه کې د پوځي پرېډ لپاره ټول ترتیبات د کورونا ویروس د وبا ګواښ ته له پام سره نیول سوي دي. د مسکو پر سر میدان به د مراسمو پر مهال محدود کسان پوتین ته د ورنژدې کېدو اجازه لري. پوتین په وروستیو څو اونیو کې له مسکو د باندې له خپله استوګنځایه کار کوي. هغه عسکر چې په پوځي پریډ کې برخه اخلي د تمرین په موده کې قرنطین شوی وو. هر هغه وګړی به چې په پوځي پریډ کې ګډون کوي د کورونا ویروس معاینه ورکوي. د مسکو ښاروال له خلکو غوښتنه کړې چې دا مراسم له خپلو کورونو او پر ټلویزیونونو وګوري. د روسیې په ډیرو ښارونو کې چې پخوا به یې د دې ورځې په مناسبت واړه مراسم جوړول، له دې کاره ډډه سوې ده. د نړۍ د زیاتو هیوادونو لکه فرانسې، چک جمهوریت، چین او کرویشیا ولسمشرانو مخکې ویلي وو چې په دې مراسمو کې برخه اخلي، خو وروسته یې د ګډون پلان لغوه کړ. د تاجکستان، سربیا، ازبکستان، مولدووا، قزاقستان او قرغزستان ولسمشرانو ویلي چې دوی به د ګډون لپاره مسکو ته ولاړ سي. په روسیه کې د کورونا ویروس شپږ سوه زره مثبتې پیښې ثبت سوي چې په نړۍ کې دریم لوی شمېر دی. سره له دې چې روسي چارواکي د کورونا وبا له کبله د 8000 کسانو د مړینې خبره کوي، خو یو شمېر څارونکي باور څرګندوي چې رښتینی شمېر ښایي تر دې لا زیات وي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونه درنو وريدونکو سلامونه میومني. بیا همزه همایون هیواد د ایوی بل خبرونه په وړاندې کول سره ستاسو خدمت کیم. د دیونی په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقوقونو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې په ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي، په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې ملمنه مو ملغله رمایار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایو که درته وایي چې ازادي یعنی چې مونږ یې په اړه غږیږو، یو عام تصور دا ده چې یعنی ته خپلواکي هر څه کولی شي، خو که علمی تعریف کوو نو ازادي یعنی څه؟
مننه. زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې دوی د کامل روغتیا خاوندان اوسي. ستاسو سوال په ځواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقونو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده، او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د اراده تابع نه وي، او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي، او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقوقو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقوقو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقوقو ته ورسیږو، او ازادۍ خپل ازادۍ د دې زمينه برابروي تر څو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چې دي هغه بشپړ کړي، او د دې بشپړتیا اول د کې چې هغه خپل لومړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل او بشپړ کړي، او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کې چې په ټولنه کې هوساینه او توسعه منځته راوړي. کله چې یو انسان د ازادۍ نه برخمن دي،
ازادي مطلق حق ده که محدود حق؟
په بشري حقوقو کې موږ دوه ډوله حقوقونه لرو، یو هغه حقوقونه دي چې مطلق دي، او بل هغه حقوقونه دي چې مقید دي. مطلق حقوقونه هغه حقوقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید کړي، او دا حقوقونه درې حق دي، لکه د شکنجې څخه د خلاصون حق، د بردګۍ څخه د خلاصون حق، او همدارنګه دي فکر د ازادۍ حق. دا هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي، او همدارنګه محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي له دې عمله چې د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي، کولای شي چې دا حقونه محدود او مقید کړي. چې دا غي جمله څخه یو د ازادۍ حق دی چې کولای شو وایي چې د ازادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی.
تاسو کسام اشاره ورته وکړه، خو کچره د یو کس په ازادۍ محدودیت لګول کیږي، هغه په کوم حد کې وی او په کوم مواردو کې وی؟
مننه. مخکې ما هم ویل چې ازادۍ یو مقیده مشروط حق ده، چې د ازادۍ محدودیتونه موږ کولای شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو. یو دا چې قانوني محدودیت، یا بل دا چې هدفمند محدودیت. د ازادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنا دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوي وي، او د یو شخص یا قدرتمند شخص د اراده پر بنسټ باندې نوی محدود شوي. او د ازادۍ هدفمند محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټې او ملي هدف په خاطر باندې دا محدودیتونه منځ راغلي وي، لکه د ملي امنیت د ساتلو په خاطر، د ملي روغتیا د ساتلو په خاطر، او همدغسې د ملي عامه اخلاقو د ساتلو په خاطر باندې بعضی محدودیتونه په ازادۍ باندې وضع شوي دي.
یو تصور یا باور دا هم دی چې انسانان چې څه زړه غواړي باید وای کړي کنه، یعنی دغه که د شخصي ژوند په دایره کې وي که د ټولنیز ژوند په دایره کې وي، خو څنګه یو فرد پوه شي چې مثال زه په دغې مسله کې دغومره ازادي لرم، یعنی دغه ازادي باید داسې اعمال کړي چې د نورو ازادي ته خطر پېښ نه کړي؟
کله چې د ازادۍ تعریف راځي، اغلته ورته وایي چې ازادي د یو انسان تر هغه وخته پورې د خپل ازادۍ څخه استفاده کړی شي یا ترلاسه کولی شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري. مثلا ازادی د بیان یو مثال در کولای شم، موږ پر خپل ملی او بین المللي اسناد کې د بیان ازادي په رسمیت باندې پیژندل ده. د ازادي بیان خود اسناد د چارت د زغړی وی وای کنه، په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې د هغه پر آیات سره کولای شو چې نورو ته مونږه زیان ور نه رسو.
د افغانستان او همدا ډول په نړیوالو قوانینو کې د ازادي تضمین شوی کنه؟
په ملی او بین المللي قوانینو کې او اسنادو کې د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی، چې زه په ملي توګه درته ویلی شم چې د حقوق بشر د اعلامیې په لومړۍ ماده کې، لکه مخکې چې ما وویل، د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی، او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي میثاق په نهمه، لسمه، یولسمه ماده کې د ازادۍ حق، د شخصي امنیت حق، او همدارنګه د خپل سر نیولو او دسکری حق، دا ټول د مخنیوي حق، دا ټول په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. د عمده سند په نورو موادو کې د بشري حقونو مختلف مصادیق، یا د ازادۍ مصادیق، لکه د بیان ازادي، لکه د فکر او وجدان ازادي، او همدارنګه لکه د تلو راتلو ازادي، او د سوله ییزو لاریونونو ازادي، د ټولو په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. رازو ملي قوانینو ته د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې ازادي تعریف او د حق په رسمیت باندې پیژندل دی، چې ویل ازادی د انسان طبیعي حق دی، او دولت د ازادۍ حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی. همدارنګه د بیان ازادي په 14مه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. دغه مواد او قوانین دي چې د ازادۍ اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی دی.
که چیرې د افرادو په ازادي محدودیت لګول کیږي، دا کار باید اشخاص یا ټولنې وکړي که حکومت یې وکړي؟ که ستاسو پام زموږ ټولنه کې مثال خلک راټولیږي او جرګه کوي د یو چا په اړه یوه پرېکړه کوي کنه، یعنی په دغې پرېکړې کې کیدلی شي د هغه د ژوند ډېرې ازادۍ محدودې شي، نو په داسې مواردو کې فیصله باید څوک وکړي؟ او که چیرې دغسې خپل سرې ټولنې یا جرګې دغه فیصلې کوي، دا څومره بیا پر ځای فیصلې دي، عملي شي که نه شي؟
د قانون له لحاظه هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په حق باندې فیصله کوي، او د هغې د انتخاب حق، د ازادۍ حق، دا چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي او هغه تر نه اخلي، زما په آن سره دا یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه. هغه وخت دولت کولای شي چې د یو فرد ازادي ته نه واخلي کله چې د هغې ازادي سبب د دې کېږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمام شي.
که چیرې دلته یو فرد اجازه هم ورکړی وي چې مثال تاسو کولی شئ زما په اړه پرېکړه وکړئ، بیا هم قانوني کار نه دی؟
کله چې یو فرد یو شاته اجازه ورکوي چې د هغې د ژوند په حق باندې تصمیم ونیسي، زما په اند هغه خپله دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړي د یو نفر د دې پاک لچی هغه د دې په حق لباندي تصمیم ونیسي، هغه د دې خپل حق استفاده کړي دی او زما په نظر سنځنه لري.
ورسته پښتنه دا کوم یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سمه استفاده وکولای شي؟
یو انسان تر هغه وخت کولای شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه څه رقم ته استفاده وکړي؟ ستاسو سوال به د رقم ته زما په انسره کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت دال استفاده وکړي. مثلا د ازادۍ حق لري، د دې حق نه باید دی کوشش وکړي چې ترسو کولای شي دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي، همدارنګه د خپل جامعې په نفع باندې استفاده وکړي.
ډیر زیاته مننه، خوشاله اوسئ.
مننه تاسو نم
درنه اوریدونکو، دا و د دې ونې خبرونه، تر بلې ونې ښه وخت ترته غواړم.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومني. کاغذ ورشه په هواشه، کاغذ ورشه په هواشه، اول تریزار شه بیا پری وای سلامونه. د لنډې په اوریدلو سره به پدې پوښیوي اس چنن د کاغذ پاک خبرې کوو. آیا په افغانستان او نړۍ کې د کاغذ په پیدایښت خبر یاست؟
پوسنی بڼه کاغذ څو وخت رامنځته شو؟ تاریخچه یې تقریبا دویمې زیږدیزې پیړۍ لومړیو ته رسیدي او د جوړېدو نسبت هم چینایانو ته ورکول کیږي.
هغه وخت چې کاغذ نه وو خلکو په څه باندې لیکل کول؟
کاغذ کاریدل په نشت حساب وو. نبی علیه الصلاۃ والسلام هم چې قران عظیم شان لیکي صحابه په واسطه په کاغذ باندې به نه لیکل، بلکې هغه به د حیواناتو پوستکو باندې، په تختونو باندې، په تیګو، په هډوکو، په نور شیانو باندې به لیکل.
کاغذ پر ډولونو کې لپایله بیا تر وسه څومره بدلون راغلی دی؟
کاغذ په مختلفو ډولونو استعمال شوی دی. مثلا ویل شم چې یو وخت د ونو لپاره هم د کاغذ په ډول استفاده کیده. د هغه محل همغه رواج او رایج وو او اوس یو پرمختللی کاغذ لرو.
نن امدا موضوع چېرو په فایل کې د کاغذ تاریخ ته تمکیګو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د کارونې پاک لای هم معلومات ترته باندې کوو. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړ کړي، ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو، د تاریخ په برخه کې ماهران وایي چې چینایان د کاغذ رامنځته کوونکی ګڼلی شو. دوی د کاغذ له پیدایښت مخکې د بانس او وریښمو پر تختو لیکل کول. وریښم ډیر قیمته او د بانس تخته به ډیره درنه وه. دوی ته به د مکتوبونو او نورو لیکل شوو اسنادو په لیږد کې ستونزې جوړېدلې. کله به داسې هم کېدل چې له یو ځای څخه بل ځای ته لیکلې پاڼې د آسونو په ګاډۍ کې لیږدول کېدلې. دا چې له پایله به د مامور ماموریت په لیکنه باندې مخکې تلو، نو د آل شول چې داسې چیز را منځته کړي چې پر هغه باندې لیکل آسانه او ارزانه وي. دوی د څو پیړیو په بهیر کې د خپل عادي دود له مخې کاغذ په مختلفو رنګونو جوړ کړ. په هغو کې تر ټولو ګټور کاغذ سپین کاغذ ثابت شو. چینایانو د وخت په تیریدلو سره د کاغذ په جوړولو کې پوره مهارت زده کړ. دوی د کاغذ د جوړولو هنر چاته نه ورزده کوه. له عربو سره د ټکر پر وخت څو چینایي ماهران ونیول شول. عربو له دوی څخه د کاغذ جوړولو مهارت زده کړ. د پنځو پیړیو په اوږدو کې کاغذ په خپل جوړوه او په ډیر ښه ګټه یې په اروپا کې خرڅوه. دا هنر له عربو څخه لومړی په هسپانیا کې زده شو، بیا ایټالیاویانو، جرمنیانو او انګلیسانو هم په ور سره د کاغذ په جوړولو لاس پورې کړ. ورو ورو اکثره هیوادونه په دې وتوانیدل چې د کاغذ جوړولو کارخانه ولري او د ضرورت وړ کاغذ په خپل تولید کړي. د کاغذ د لرغونتوب پاک له نوري خبرې د پوهنتون له استاد ضیاءل اسلام شیرانی څخه اورو.
وړاندې لدې چې کاغذ پوسنی شکل رامنځته شي، پخوانی انسانانو د خپل یادښتونو د لیکل لپاره لډبرو د ونو له پوستکو او لپانو څخه کار اخیسته. لرغونی مصریان هغه څوک دي چې له میلاده شاوخوا 2400 کاله وړاندې د پاپیروس په نوم د یو بوټي لپانو څخه د لیک لپاره کار اخیسته، او د دې بوټي کارونه نظر د هغه مهال شرایط په کتو سره بلې هر وسیلې ته ډیره ښه او ښه پایله ورکړې وه. پوهان دا هم وایي چې د انګلیسي ژبې اوسنۍ د پیپر کلمه د همدې پاپیروس کلمې څخه مشتق شوې ده. خو دا چې پوسنی مفهوم یا پوسنی بڼه کاغذ څه وخت رامنځته شو، تاریخچه یې تقریبا دویمې زیږدیزې پیړۍ لومړیو ته رسیږي، او د جوړېدو نسبت هم چینایانو ته ورکول کېږي. یعنی چینایان هغه څوک دي چې په لومړي ځلې کاغذ اختراع کړی دی. ډیری پوهان د دې اختراع کال 1500 زیږدیز کال بولی. لچینانو بیا وروسته مسلمانان دي چې د کاغذ هنر خپلوي. وروسته مسلمانان دا سند بغداد ته انتقالوي، او بغداد کې هم یو کارخانه رامنځته کیږي. له بغداد وروسته د مسلمانانو په وسیله خصوصا د صلیبي جګړو پر مهال دا سند ورو ورو اروپا ته خپریږي او رستر بلی پرمختګ کوي.
د کاغذ کارونه په اکاډمیکو ساحو کې تر نورو ځایونو زیاتوي. همدا کاغذ دی چې تیرې تجربې، تیرې خاطرې او تیر یادونه راتلونکي نسل ته په میراث پرېږدي. د پکتیا اوسیدونکی محمد یوسف وایي چې کاغذ د تاریخ په بیلابیلو دورو کې بدلون موندلی دی.
پخوا وختونو به پاچایانو یا د وخت واکمنانو به یو بل ته مکتوبونه څه ډول لیکل او هغه کاغذ به څه ډول و. که موږ تاسو د هغه کاغذ او د دې کاغذ ترمنځ تفاوت وګورو، صرف دومره دی چې د هغه مهال همغه رواج او رایج و، او اوس یو پرمختللی کاغذ لرو. کاغذ تاسو ته بهتره معلومه ده چې د اسنادو په ساتلو کې، د تاریخ په لیکلو کې، د زده کړې په کولو کې، او همدارنګه د ژوند په ډیرو چارو کې کاغذ استعمالیږي. که څه هم نن سبا ټکنالوژي ډیره پرمختللې ده، موږ تاسو کمپیوټر لرو، موبایل لرو چې په دې کې هم موږ لیکل کولی شو او هغه سي استفاده لکه څنګه چې له کاغذ کوو کولی شو، خو په ډیر کم محدودیت سره. یعنی مثلا که موږ یو سند په ټکنالوژي هم جوړ کو، مجبور یو چې بیرته کاغذ ته انتقال کو.
محمد یوسف چې بیوزلو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابروي او دوی ته کورسونه پرانیستي، زیاتوي چې که څومره هم نړۍ پرمختګ وکړي، لیک لوست په کمپیوټر کې شي، بیا هم د کاغذ شتون حتمی دی.
کتابونه، نصاب او شاگردان، موږ په لومړي سر کې شاگردانو ته کمپیوټر یا مثلا ټکنالوژي لمخې دا غوي لیکل او زده کول او مطالعه کول نه ورخوي. موږ اول هغه ته کاغذ ورپیژنو، هغه ته اول کتاب ورپیژنو. کتاب لچی شي جوړ شوی، کاغذ لچی شي جوړ شوی، او څه ډول په دې باندې لیکل کیږي، او څه ډول لدې څخه زده کړه کوو. نو د کاغذ اهمیت په تعلیم کې، په ژوند په چارو کې، په رسمي او غیر رسمي کارونو کې ډیر لوړ اهمیت لري، او قران کریم هم د یو کاغذ پر مخ د انسان په لاس کې دی. او علما هم دا وایي چې کله قیامت ته وخت نږدې شي، نو د قران کریم ټول توري به والوزي، خو یوازې کاغذ به پاتې شي. د چې زمونږ اسلامي او دینی او ټکنالوژي او عصري علوم ټول په کاغذ باندې دي، نو له همدې عمله موږ ته هم پکار دی چې د کاغذ ډیر قدر او احترام وکړو. هیڅ داسې ځای کې چې هلته د کاغذ بې حرمتي کیږي، د کاغذ د اچولو مناسب ځای نه وي، نو موږ ته پکار نه دی چې هلته کاغذ واچوو، هلته کاغذ ته بې حرمتي وشي. لنډ درته وایم چې کاغذ د تعلیم، د پرمختګ، د زده کړې، د ژوند د ټولو چارو یو سرلاری بلر کیږي، او د ژوند ډیر چارې په همدې کاغذ باندې موږ پرمخ وړو.
کاغذ یوازې د لیکلو په مخه نه کاریږي. که بازار ته سر ورخکاره کړو، نو ډیر داسې څه وینو چې کاغذ ورته پکاریږي. د ننګرهار اوسیدونکی دوست محمد دوست وایي چې د لاس پاکولو له دستمال څخه نیولې د خوړو تر پاکټونو پورې اکثره چیزونه په کاغذي پاکټ کې خرڅیږي.
کاغذ د ژوند د ټولو چارو سره البته تړلای دی. کومګ دی رسمي دفتر نو مخلو نو کاغذ مو ورسره په ذهن کې دای کیږي، لکه کاغذ دی چې مثلا مکتوب په لیکل کې، کاغذ دی چې مثلا زموږه ډيري نوري کیسې چې هغه رسمي وي هغه په لیکل کېږي او په ساتل کېږي. دې ترڅنګ کومګ د ژوند نورو چارو تراشو څومره ارتزاقي یا مثلا نور هغه مواد چې د انسان اړتیا پوره کوي له کاغذونو نه کې استفاده کیږي، چې مثلا کارتن دي کاغذ وي په دغه کاغذي کڅوړو کې بندیږي، نو کاغذ د چي په ډیرو برخو کې استعمالیږي او انسان ورته اړتیا لري.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ ل زرینو پانو راخلو.
ځکه زموږ مستقبل مړ و ژوند را پیاس دا موږ د پاره نو یارت دا زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چو هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاس شروع
تیر یادونه او تیر افسانی دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 15 بجو په خبرونه کې او بیا د لیې د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبري کی. لکه څنګه چې مخکې هم وویل شول، د اسلام دین هم کاغذ ته ډیره په درنسترګه کتلې دي. د پانتون استاد او دینی عالم نور الله کاوسر له نورو معلوماتو سره.
کاغذ دا هغه وسیله ده چې په دې کې لیکل کیږي او په دې کې هغه د زړه هدف ترګو ترازی او د زړه هدف نور ته انتقالیږي. د کاغذ په واسطه دا د لیکلو یو ذریعہ ده. په هغه وخت کې قران عظیم شان نازلیده، په عربي جزیره کې د کاغذ کاریدل په نشت حساب وو. نبی علی صلوات و سلام هم چې قران عظیم شان لیکي، صحابه په واسطه په کاغذ باندې بینه لیکه، بلکې هغه به د حیواناتو پوستکو باندې، په تختونو باندې، په تیګو، په هډوکو، په نور شیانو باندې به لیکه. هغه نور تر انتقال سره روستو بیا د زیګدیزه په اتمه اومه پیړۍ کې بیا نو کاغذ ډیر زیات په عربي جزیره کې استعمالې د نور کې همدار رقم زینه هغه خوانی کتیبیت په غی کاغذ کاریدلای دا او استعمال سوی او زین پاتې دي. مصر، چین او هند منطقو کې هم کاغذ کاریدلای دا.
د کاغذ پر مخ له نورو مسایلو سره فولکلوري موضوعات هم لیکل کیږي او فولکلور زموږ د ټولنې هغه برخه ده چې د هر وګړي په زړه او ذهن کې ځانګړی ځای لري. خغلی کاوسر زیاتوي چې هم دا کاغذ دی چې زموږ اصیل دود، دستور او رواجونه هیرې دلوته نه پرېږدي.
کاغذ په خپل ذات کې نیک او خطو قاعده چې انسانان همیشه دینه د نیکو اهداف لپاره ګټه اخلي او کله کله د بد هدفونو لپاره هم له دینه ګټه اخیستل کیږي. موږ په فولکلور کې هم محترمانه لفظ کاغذ ته استعمال شوی، همیشه د کاغذ په حق له خلکو مثبت نظر ورکړي، یعنی کلم داسې نه دي چې کاغذ په بد هغه کې استعمال شوی. شیرونو کې، په نثر کې، په لنډیو کې، متلونو کې کاغذ ډیر زیات استعمال لري او کاغذ دی لیکل حق ذریعہ ده چې انسانان لدینه په پیړی پیړی رئیس ګټه اخلي. پر مختلف فابریکې راوتلې دي او کارخانه خو په کاغذ یو هغه په آش غونډه جوړې سره غند کورونه کې آش جوړیږي. همدا رقم به سره بوس په وټکول او دغه دی شبیه دی بوري اره چې ورته وای دا شای به وټکول دي سره به سرش یو ځای ک دا به بیا هوار کړل دي ته به کاغذ آشی ویل چې وسم دغه کتابونه زلارم مغه قلمي خطونه باندې لیکل سوی دی او هغه کاغذ دی آش په شان ته به اواریده او لغینه به کاغذ جوړیده.
درنو دوستانو، دا وا ژوند په شی بو کې خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
وطن تمې مور یتم پلار تمې بابا، وطن زم جنون پتا مې انت ملایلای، وطن ات سمای، وطن ات سم، وطن ات سمای، وطن ات سم، وطن ات می مور یتم پلار تم بابا، وطن زم جنون پتا مې انت ملایلای، وطن ات سمای، وطن ات سم، وطن ات سم، وطن ات سم. وطن نہ پسر لے پشی گلو نہ باغڑی باران برابر گی یو چل پتر تٹول خلی پمینا بخندی سپین کر جنت گندے ہمائے وطن تمہیں موری تم پلار تم بابائے وطن زمائے وطن زما وطن زمائے وطن زما تاریخ نا دی بچی دے میں